دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوی دی. نن د سه شنبه نهی ورځ او د 2018 میلادي کال د دسمبر 6مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په خبرونه کې په واوري چې نړیوال ټولنې په بون کانفرنس کې افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې ده. بل پلو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي دوی چې څه غوښتل هغه یې په دې کانفرنس کې لاسته راوړل. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به اسرار العالم مومن ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر.
د مهم خبر نو لنډیز. د بون په غونډه کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې. پاکستان وایي دوی د امریکا سره ښې اړیکې غواړي. او په پاکستان کې نن د عاشورې ورځ په مذهبي عقیدت او احترام سره مانځل کیږي. او د خبرونو تفصیل. د بون په غونډه کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پرون د بون په غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې زیاتره بهرني ځواکونه به په 2014 کال کې له افغانستانه وځي، نړیواله ټولنه دی د دوی سره د روانو لسو کلونو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په بون کې تر غونډې وروسته ولسمشر کرزی خبریالانو ته وویل
د کانفرنس نتیجې د افغانستان لپاره په زړه پورې وې، او هغه چې زموږ آرزو او توقع وه هغه ته ورسېدلو. ټولو ګډون کوونکو د کانفرنس د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ژمنه وکړه، او دا آینده لسو کلو دپاره، یعنې د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې د نړۍ تقریبا نوي هیوادو او بین المللي ادارو دا افغانستان د همکاري او د ملاتړ ژمنه وکړه.
د بون په غونډه کې امریکا او نور هیوادونو له افغانستان سره د خپلو مرستو جاري ساتلو ژمنه وکړه، خو په کابل یې غږ وکړ چې په هیواد کې د سیاسي اصلاحات راولي او د مفاهمت لار دې خپله کړي. د جرمني په بون ښار کې ترسره شوې د یو ورځنۍ غونډه کې شاوخوا د سل هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو ګډون وکړو، خو پاکستان په مومند ایجنسۍ کې د ناټو د هوایي برید له وجې د دې غونډې څخه بایکاټ کړی و. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی د دوی هیواد د امریکا سره ښې اړیکې غواړي. د نوموړي په خبره په دې کې به ډېر وخت ونه لګي. خبري اجانس اسوسییټډ پریس ته په خپلو خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم ویل دوی د امریکا سره داسې اړیکې غواړي چې په دوه اړخیزه احترام اساس کوي او حدونه یې هم په بشپړه توګه واضح وي. ګیلانی زیاته کړه امریکا سره خبرې روانې دي چې پکې به دا خبره یقیني کولی شي چې دواړه هیوادونه به د یو بل د خپلواکۍ احترام کوي او د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ د اصولو څخه به سرغړونه نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلې هغوی د امریکا سره ستراتیژیکي ملګرتیا زیاتول غواړي. نوموړي زیاته کړه هغوی غواړي د امریکا، ناټو او ایساب سره د خپلې همکارۍ د پالیسۍ بیا کتنه وکړي، او همدغه وجه ده چې هغوی دا مسله د پارلمان د قومي سلامتیا کمیټې ته سپارلې ده. وزیر اعظم ویلې که څه هم پاکستان په بونغونډه کې ګډون ونه کړو، خو د نوموړي په خبره دوی په افغانستان کې د امنیت لپاره د روانو هلو ځلو ملاتړ کوي او په دې لړ کې د هر قسمه همکارۍ لپاره چمتو دي. د خبر پښتونخوا په کوهارچ سیمه کې ناڅرګنده کسانو دوه راکټې داغلې دي چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او د دوه پولیسو په ګډون اووه ولسي وګړي جوبل شوي دي. د مشالې د خبریال له مخې دا راکټې پرون ناوخته د کوهارچ په مرکزی بازار کې راپریوتې. د پیښې وروسته جوبل کسان کوهارچ اسپتال ته وړل شوي دي. د دغه اسپتال مشر ډاکټر حبیب الرحمن مشالې ته وویل دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په دغه سیمه کې د عاشورې په موقع سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. په پاکستان کې نن د محرم الحرام د میاشتې د 10مې یا عاشورې ورځ په مذهبي عقیدت او احترام سره منځل کیږي. په دې موقع د هیواد په بیلابیلو برخو کې ماتمي جلوسونه وستل کیږي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د امام باړو او جلوسونو وستو په لارو کې سخت امنیتي انتظامات شوي دي. د پاکستان رسنیو له مخې د هیواد په شمالي سیمو کې د سخت یخنۍ باوجود ماتمي جلوسونه وشتل شوي دي. د ریپورټونو له مخې په عراق کې پر اهل تشی زیارت کوونکو په بمی بریدونو کې لک تر لگا 25 کسان وجل شوی او نور په لزګونو جبل دی. لومړی پیخه د هلا خار په انیل سیمه کې هغه وخت رامنځته شو کله چې د اهل تشی په یو ماتم جلس کې د بارودی موادو یو ډا غاړې وچاو دیدو. په دې پیخه کې 14 کسان مړ شول. د هلا خار په مرکز سرخار بغداد او د لطیفیا په خارګوټو کې هم د اهل تشی زیارت کوونکو په نخ کړی شوی دی. دا بریدونه د محرم الحرام د اشوري یا لسمې ورځ یوه ورځ وړاندې مخې ته راغلي دي. نړیوال څارونکي وایي د روس پارلماني انتخابات د واکمن ګوند یونایټډ رشیا په حق کې وشو چې پکې سرغړونې شوې دي. لومړنۍ سرکاري نتیجې ښایي د روس واکمن ګوند کېدای شي د تیر اتوار په پارلماني ټاکنو کې زیاتې رای واخلي، خو نتیجې ښایي د تیر په پرتله اوس د دې ګوند په ملاتړ کې کمی راغلی دی. تر دې دمه د 6.9% اوټونو شمېره شوې چې پکې واکمن ګوند یونایټډ رشیا 9.5% اوټونه ګټلي دي، کوم چې د پارلمان په 2500 چوکو کې د 238 چوکو ترلاسه کولو لپاره کافی دي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویاند جیکرنی هم په روس کې د انتخاباتو په طریقه کار سخت اندېښنې څرګندې کړې دي. بلخه په ماسکو کې هم په زرګونو خلکو مظاهرې کړي او ویلي دي چې په انتخاباتو کې ټګي شوي. ریا نوستي خبري اجانس د پولیسو د خولې وایي څه باندې 350 مظاهره چیان قید کړی شوي. پولیس زیاتوي شاوخوا 100 د اپوزیشن غړي چې مظاهرې یې کولې کول غوښتل هم قید کړی شوي دي. دا اوتر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. نړیوال ټولنې په بون کانفرنس کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه.
Today the international community sends a clear message to the people of Afghanistan, we will not abandon you.
بلخوا د افغانستان ولسمشر حمید کرزی وایي دوی چې څه غوښتل هغه یې په بون کانفرنس کې لاس ته راوړل.
د کانفرنس نتیجه د افغانستان لپاره په زړه پورې وي او هغه چې زموږ آرزو او توقع هغه ته ورسېدلو.
د ممندو قبایلی سیمې کروندګر وای د دوی لپاره دی د اوبخور نظام جوړ کړل سي چې دا ډول دوی خپل کر کرونده په ش ډول وکړل سي.
دا خور جمعي د دې وخت باران نه شوی دي. کته سو وړي کړاله تاسو وکاتم زمون مالم داسې تګي چې د کویانو کې مو بولی.
او دروان خبرونه په پای کې ځانګړي ونس پروګرام متلون اوریدل هم مه هیروي.
چې کوهی چاته کني پکښې بلويږي نرسیشی تر مزله کاج بارونه.
د مشال رادیو سره اوس ګران اوریدونکو زموږ غلا مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د بون کانفرنس له نتیجو ډیر راضي دي ځکه چې څه باندې نوي هیوادونو او نړیوالو موسسو تر 2014 وروسته له افغانستان سره د بشپړ ملاتړ څرګندونه وکړه. ښاغلی کرزی دا خبره د بون تر کانفرنس وروسته له خبریالان سره په یو خبري ناسته کې وکړه. په دې اړه نور حال زموږ همکار عصمت ساروان راکوي.
د بون د کانفرنس په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دې کانفرنس نتیجې شی او لخپلو هیلو سره سمې وبللې. ولسمشر کرزی په یو مختصره خبری غونډه کې په خپلو څرګندونو کې د جرمني د هڅو مننه وکړه.
د کانفرنس نتیجې د افغانستان لپاره په زړه پورې وي او هغه چې زموږ آرزو او توقع هغه ته ورسېدلو. ټولو ګډون کوونکو د کانفرنس د افغانستان سره د خپل همکاري ژمنه وکړه او دا آئنده لس کلو د پاره یعنی د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې د نړۍ تقریبا نوي هیوادو او بین المللي ادارو د افغانستان سره د همکاري او د ملاتړ ژمنه وکړه او د جرمني حکومت په دې کې ډیره اساسي ستر مېلمستیا او خدمت وکړه.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بون په کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون په اړه وویل چې پاکستان د خپلو مسئلو د مطرح کولو او د افغانستان پر راتلونکي د خبرو لپاره یو ښه فرصت له لاسه ورکړ.
ما د پاکستان ښاغلي صدر اعظم ګیرانی صاحب ته ټلیفون وکړ، غوښتنه مې ترې وکړه چې په کانفرنس کې ګډون وکړي او دلته خپله وینا وکړي او څه چې غواړي هغه به کانفرنس خلکو ته وایي. حدودی فیصله دا چر نسی مر پدې متاثر یو چر نغله خو زموږ رابطه او د دوی رابطه به سره جاری وي دوه همسایه هیوادونه یو او کوشش به مو دای چې دا رابطه مثبته او د دواړو خلکو په ګټه ښه وساتو
کرزی د بون له کانفرنس وروسته پرون په دې شار کې له خبريالانو سره په عین حال کې ویل چې د بون په کانفرنس کې د پاکستان له نه ګډون کولو سره سره به د دوړو هیوادونو همکاري دوام وکړي
زاده مونږ په یو د پاکستان او پاکستان هم دا سیند متاسفانه مشکلات په دې رابطه کې بیره شک چستا هغه د افراطیت او د تروریزم لا فعالیت په سیمه کې د پاکستان تم زیانونه رسوي افغانستان تم زیانونه رسوي ارزو مدار چیز موږ او زبر د پاکستان ورونه د پاکستان حکومت چې دې حقیقت ته رسیدلې دي هغه وکړو چې د واره مې ته په خیر وي او شيګر وي او دا نه د پاره ساده
د افغانستان لولس مشر څخه و پښتل شول چې په هیواد کې د سولې لراوستلو سره پاکستان څه وکړي د ګوبل د طالبانو په نازایونو دی بند کړي او له هغو طالبانو سره دی د خبرو لار اواره کړي چې د پاکستان په خبره کې ووسی د بون په کانفرنس کې د ایران او پاکستان خاصه یادونه وشوه چې میلیونونو افغان کډوالو ته پناه ورکړي ده د کانفرنس برخوالو ویلي چې دوی د افغان کډوالو هغه پیټه چې د افغانستان گاونډیانو په چیرې بیا ایران او پاکستان ورته اوجه ورکړي لپامنه غورځوي
زموږ همکار اسمت ساروانو چې د بون کانفرنس په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو په اړه تاسو ته راپور اوروي په همدې موضوع کې پاتې کیږي په داسې حال کې چې ټاکل سوی بهرني ځواکونه به د 2014 کال تر پای له افغانستانه وځي نړیوال ټولنې د بون په غونډه کې لیاد هیواد سره د اوږدې مودې د ملګرتیا هوډ څرګند کړ د کانفرنس ګډونوالو په عین وخت کې په یاد غونډه کې د پاکستان د نه ګډون له کبله خوشنۍ څرګنده کړه خو ورسره یې ورځنی هیله وشوه چې د افغانستان د ستونزې دواری په لړ کې به اغیزناک رول ولوبوي په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په دغه راپور کې اورو
د افغانستان په اړه یو ورځنی نړیوال کانفرنس چې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اوږدې مودې د ملاتړ د ژمنو د ترلاسه کولو په موخه د جرمني په ښار بون کې جوړ شوی و پرون د پیر په ورځ سرته ورسېد د دغه نړیوالې غونډې په پای کې د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویلې له خپل افغان سیال زلمی رسول سره په ګډه یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې له افغانستان سره د ائتلافي هیوادونو د کلک تعهد اظهار په دا الفاظ وکړ نن نړیواله ټولنه د افغانستان خلکو ته یو واضح پیغام لیږدوي موږ به تاسو پرېنږدو موږ ستاسو تر څنګ ولاړ یو د بون خبري کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د دغه هیواد سره د نړۍ د هیوادونو د دې مودې د همکارۍ ژمنې د قناعت وړ وبدلې چې وی ویل افغان حکومت د افغانستان په اړه د بون د نړیوال کانفرنس له پایلو څخه ډیر راضي دی نن موږ خپل گاونډیو شریکوالانو د سیمې د ملګرو او له نړیوال ټولنې له افغانستان سره د 2015 کال له واخلې تر 2024 کال د لسیزې په موده کې د پخو ژمنو په حق لا واوریدل افغان او جرمن خارجه وزیرانو د بون په کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون له کبله د افسوس کولول دی هیواد څخه هیلو خو دا سو په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوستو کې د خپل مهم رول لوبولو رستو نشي افغان خارجه وزیر زلمی رسول په دې حق لوول
دی ابسنس اف پاکستان ان دیس کانفرنس ډز نوت مین
په دې کانفرنس کې د پاکستان د غیر حاضرۍ هرگز دا مطلب نه دی چې ګنې دا هیواد به پر اتلونکو کې په داسې کوششونو کې برخه نه اخلي موږ به د سولې په پروسس کې له دوی سره مشغول ووسو په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د بشپړ برخې او همکارۍ پرته د غلطه د سولې خوب نشي رښتیا کېدی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم دا هغه څه دی چې دواړه هیوادونه باید په ګډه پر مخ یوسي لهذا په کانفرنس کې د پاکستان نشټواله د سولې له پروسس سره یا زمونږ د پاکستان لړیکو سره هیڅ نیخ پنیغه کار نه لري د بون کانفرنس په خپل سرګندونو کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن هم کوي خواته په یاد کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون له کبله خواشینی ښکاره کړه نو بل خواته ورڅخه هیلو خو دا سو په افغانستان کې یو رغیدونکې رول ولوبوي د یاد کانفرنس په اړه رویټرز ایجنټس په خپل یو مطلب کې لیکي د افغانستان ملاتړي هیوادونه په دغه هیواد کې له یوې داسې سناریو سره د مخامخ کېدو لپاره تیاری نیسي د کومې پترس کې بچې له طالبانو سره د روغې جوړې د کوم پلان له عملي کېدو پرته د 2014 کال تر پایه د بهرنیو ځواکونو یو زیات شمیر له افغانستانه وځي د امریکا خارجه وزیر د افغانستان او هم د نړۍ د هیوادونو هم دغه ننګونو ته اشاره د بون کانفرنس ته وویل. موږ په داسې حال کې چې وخت راغلی افغانستان د خپل راتلونکي په اړه ځینې مشکلې فیصلې وکړي، له دې هیواد سره اوږه په اوږه ولاړ یو. نوموړی په دې لړ کې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د نړیوال بینک لخوا تنظیمېدونکي مالي صندوق سره د امریکایي مرستو د بیا پیلولو اعلان وکړ چې په ترڅ کې به د 6.5 میلیونه ډالر نه واخلي تر 2 میلیونه ډالر پورې دغه ځانګړي فنډ ته لاړ شي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا تر منځ د اوږدې مودې د ستراتیژیکي ملګرتیا بحث هم تود شوی. رویټرز ایجنسی په خپل راپور کې د ایران د خارجه وزیر علی اکبر صالحی کانفرنس ته کړې وینا راغستې چې ویلي دي موږ د لویدیز د ځینو هیوادونو د دې هڅو چې غواړي په افغانستان کې د پوځي اډو په جوړولو سره د 2014 کال وروسته په دې هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي مخالفت کوو. نوموړي زیاته کړې دا رقم اپروچ د افغانستان د امنیت او ثبات پر ضد د یوې عملیې مترادف دی. بلې خواته هند چې له افغانستان سره د ستراتیژیک سند په لاسلیک کولو کې تر بل هر هیواد مخکې واقع شوی دی، خارجه وزیر یې د بون کانفرنس ته وویل هیواد به په افغانستان کې چې له معدنیاتو ډک دی او مهمې سوداګریزې لارې پې تیریږي خپلو سترو پانګونو ته ادامه ورکړي. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل بیا کانفرنس ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې او ورکې د ټولو افغان قومیتونو د شاملولو په پروسس کې د تعاون ژمنې وکړې، خو ورسره یې ټینګار وکړ چې د دغه پروسس بریالیتوب یوازې او یوازې د افغانانو په مشرۍ او د دوی د رښتینو هڅو په ترڅ کې ممکن کېدی شي. نوموړي دغه راز په افغان ولسمشر حامد کرزي غږ وکړ سو د اداري فساد او د مخدره موادو د قاچاق په لمنځه وړلو کې خپل ټول ظرفیتونه او وسایل په کار راولي. رویټرز ایجنسی د لویدیز اقتصادي بحران ته په کتنې لیکي چې د غربي هیوادونو حکومتونه د خپلو خلکو لخوا تر سخت فشار لاندې دي چې ورزنې غواړي د کابل د بډې خور او بې تاثیره حکومت سره د مرستو پر ځای د خپل اقتصادي وضعیت په رغولو تمرکز وکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
ګران اوریدونکو، زموږ شغله مشال رادیو خبري د ګل په ورځ د افغانستان په اړه د جوړ سوي بون کانفرنس په پای کې نړیوالې ټولنې د 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد د ملاتړ ژمنه وکړه، خو په دې غونډه کې د دوو لورو پاکستان او طالبانو د نه ګټون احساس کېده. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې اسمت ساروانی تاسو ته وړاندې کوي.
د بوند کانفرنس د برخوالو پیغام ډیر واضح وو او هغه دا چې نړیواله ټولنه اراده لري چې له افغانستان د نړیوالو حربي ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد ملاتړ وکړي، او د دې معنا دا ده چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره نور مرسته کوي. لشتر لژه دا د 15 هیوادونو او 14 نړیوالو مؤسسو د جګپورو استازو پیغام وو چې د بوند په دوهم کانفرنس کې اعلان کړی. خو کړه کانفرنس د برخوالو تمرکز په 2014 کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له دې هیواد سره شمنو ته وو. په کانفرنس کې د دوه کلیدي لوبغاړو نه حضور احساس شو، دا دوه پاکستان او طالبان ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان نه حضور په دې ډول یاد کړ. موږ به بې له شکه په دې کانفرنس کې د پاکستان له ګډونه ګټه کړې وه. هیڅوک به په دې تالار کې د امریکا د متحدو ایالتونو په شان د هغه څه د دقیق تصویر د ترلاسه کولو په اړه زیات اندېښمن نه وي چې په دې وروستیو کې په پوله کې پېښ شول. پاکستان د افغانستان په شخړه کې کلیدي لوبغاړی دی، ځکه چې د افغان سختریزو پناځایونه د پاکستان په خاوره کې دي. دا باور هم شته چې پاکستان په سختریزو ډلو په تیره بیا د حقانی په شبکه کې زیات نفوذ لري، نو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دغو ډلو د شاملولو لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده. خو له دې سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین آزادی رادیو ته وویل چې د ناټو د هلیکوپټرو له لوري د پاکستاني پوستو د بمبارۍ له مسئلې سره سره به افغانستان له پاکستان سره د امنیتي مسایلو په اړه دوه اړخیزو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان ملاتړ خورا حساس دی، خو موږ په دې باب له دوی سره په دوه اړخیز بنیاد کار کوو. دا داسې پروسه ده چې دوام لري، خو په دې کانفرنس کې د دوی نه ګډون زموږ پر دوه اړخیزو اړیکو اغیز نه کوي. د امنیتي مسایلو په څنګ کې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو د افغانستان د درېدلو مسئلې ته هم د بون په کنفرانس کې خاص پام و. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال ازاري رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت غواړي چې حتی د ایران په شمول چې په کانفرنس کې په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو له حضور سره مخالفت وکړ، له خپل ټولو گاونډیانو سره شي اقتصادي اړیکې ولري. موږ د امریکا او نورو په سیاست کې ځان نشکلو. موږ غواړو چې له پاکستان سره خورا شي اړیکې ولرو. موږ له ایران سره شي اړیکې پاللې دي. غواړو چې له ټولو سره شي اړیکې ولرو او امریکا هم په دې کې زموږ ملاتړ کوي. افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت له کبله په سیمه کې د ترانزیتي او ترانسپورتي پل حیثیت لري. د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا د هندوستان له غوړېدونکو بازارونو سره مستقیم ارتباط پیدا کولی شي. د بن په کانفرنس کې له افغانستان سره د نورو مالی مرستو اعلان ونه شو، خو دا پکې څرګند شو چې نړیواله ټولنه لیواله ده چې له جنگ ځپلي افغانستان سره مرسته وکړي.
ګران اوریدونکو، زموږ همکار اسمت ساروانو چې په نړیوال بن کانفرنس کې د پاکستان د نګډون په اړه تاسو ته د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور اوروي.
دا مشال رادیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زه د کوهاټ پر لور. په کوهاټ کې د یو راکټي برید له امله د یو پولیس په ګډون دوه کسان وژل شوي او اوه نور ژوبل دي. پولیس وایي چې دوه راکټو تر داخل کېدو وروسته امنیتي ځواکونو نیمه قبایلي سیمه په دمخیل کې عملیات پیل کړي دي او دا ډول په محرم الحرام په مناسبت سره د امنیتي وزي د شساتولو لپاره هم ګنشمیر پولیس ځای په ځای کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال اړ خبريال طارق اورګ زیرا کوي.
په کوهاټ کې د راکټ حملو د وجې یو پولیس اهلکار مړ او دوه نور په شمول وو ولسی وکړي زخمیان شوي دي. پولیسو دوه ناتر مخه چې قبایلي سیمه د ردمخیل څخه دوه راکټ ګولې په کوهاټ خار باندې و دغل شوې چې پکې پولیسو سره عام ولسته هم مرګ ژوبله واوړېدله. د پېښې وروسته زخمیان شوي کسانې په سمدستي توګه د کوهاټ هسپتال ته ورسول شول. د هسپتال مشر چارواکي میډیکل سپوډنټ ډاکټر حبیب الرحمن مشال رډیو ته وویل چې کانسټیبل سبزلی په نامه پولیس اهلکار سه پر مرشوه وو او وو زخمیان شو کسانو کې درې کسانې مزید علاج د پاره په خور لیډی ریډینګ هسپتال ته منتقل کړي دي.
درې کسان موږ په شاور سره فرق کړل او دا څلور کسان موږ دلته علاج وکړو کوټه په فارې سټی کاڅو دا کوم چې واه سب څنګه دي دا کرکټ یو بل پولیس پیدا چې هغه د ګمبټ یو بل پولیس پیدا چې هغه د کرکټ سیویل کې درې کسان د جنگل خېلو دي او څلورم کس چې کوم دی هغه د موږ د هیلث سپار وو امپلای دي.
ولکې چې یو ګولا په سودی پلازا مارکیټ کې او بل د کینټ دننه غوسیا کالونی کې په یو کور باندې غوځېدلې ده. ځای خلک وایي چې د پیښې وروسته په خلکو کې یره ترخه سیوا شوې ده، خو پولیس ترجمان فضل نعیم مشال رډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې امنیت وځه ساتلو لپاره په سیمه کې پولیسو مزید اقدامات اوچت کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې په کوهاټ خار باندې راکټ ګولې داخل کېدو وروسته امنیتي ځواکونو په درادم خیل کې د شرخوخو خلاف عملیات پیل کړل. دا هم وایي چې په محرم الحرام کې د ترهګرې د خطرې په وجه خار ته ننوتونکي ټولې لارې تړلې شوې دي.
حمله چې دا قبایلي علاقه تر ادم خیل نه راکټ راغلی دي او سکیورټي فورس هم لګیا دي هغه علاقې سرچ کوي، نو هغه لپاره عملیات شروع دي او دلته نه ګولاګاری هم کېږي په دې غرونو باندې. خو فیلحال چې دی نو داسې قسم ګرفتاري نه ده شوې. حملې نه بعد سکیورټي مزید هم سخت شوه. تا لکه چې کوم کسان دي جلوس هغه به چې دی نو نه ځي او نور هیڅ قسم شهر تلو باندې پابندي لګېدلې دي.
د کوهاټ پولیسو ترجمان فضل نعیم تر مخه چې د محرم الحرام په دوران کې پولیسو بندوبستي سیمه کوهاټ حساسه علاقه ګرځولې ده. پولیسو ترجمان وایي چې په سیمه کې 1300 پولیس ځواکونو سره 1300 پلټونونه د اف سي ځواکونو تعینات شوي دي او داسې کومې ناخوښي پیښې پر ضد پولیسو ته د آرمي ځواکونو هم مرسته ترلاسه ده. طارق اورگزی، مشال رادیو، کوهاټ.
ګران اوریدونکو، له کوهاټ څخه ځو د افغانستان د روزګان ولایت پر لور. د افغانستان په روزګان ولایت کې د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوی مان چاودېدلې دي چې لامل یې څلور کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. په کندهار کې د مشال رادیو خبریال سید شاه سکیم په دې اړه نور حال راکوي.
چاودنه پرون نا وخت د روزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه د یو ځای پر ځای شوی ماین د چاودېدو له امله شوې ده چې پکې څلور تنه عام وګړي وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. په مړو شویو او ژوبلو شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د روزګان ولایت د امنیه قومندانې ویاند فرید عیل له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سړک د غاړې ماین له عامو وګړو په یو ډک ټونس ډوله موټر چاودېدلی دی. دوی وایي په چاودنه کې درې تنه ماشومان او یوه میرمن وژل شوي. او و نور ژوبل دي
د سراو په سیمه کې د ملکی وګړو څنګه دوله موټر د سړک د غاړې پر مین باندې برابر شو چې پنځه کې درې ماشومان یو وخت د وژل شوی دي او یو وخت د خیان او درې ملکی وګړي نور پکې ټپیان دي. په دې سربېره کې یو څن ته مرګ شته نه ورته ده.
آیل وای د سړک پر غاړه ماینونه د دولت مخالف وسلوال طالبان خښوي چې زیات وخت پر عامه وګړو ور الوزي، خو تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. څو ورځې وړاندې هم په روزګان ولایت کې پر عامه وګړو د سړک پر غاړه یو ځای پر ځای شوی ماین چاودېدلی و چې له امله یې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
گران اوریدونکو زموږ غلا مشال رادیو خاوري نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د محرم الحرام د لسمی ورځې په مناسبت سره د شورا ماتمی جلوسونه راوځي چې ګڼ شمیر اهل تشی پکې ګډون کوي. په دې حق له بوس لار سو د بنو شهر ته چیرې چې د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. عمر دراز وزیر د شورا د جلوس په اړه کده بنو څه حالات مشته بیان کړي چې څه حالات دي او جلوس په څال کې دي او امنیتی وضع څنګه ده؟
بالکل ډیره مننه. دا وخت په ضلع بنو کې په ریلوی روډ باندې ولاړ یم. د اهل تشی ولا چې کم اتمی جلوس ته هغه اوس سره ووتو د امام باډانا لاندې منډان گیټ چې کم دی دا په دې ریلوی روډ ټریک باندې بزی وړاندې میلاد پارک پورې بزی بیا به دغه واپس راځي. پرون ماښام نه د بنو ضلع انتظامیه له اړخه کرفیو یا ګرځبندیز هم لګولې شوی دی. په ټول بنو بازار کې کرفیو دی، خلک نه راوځي، ټولې لارې تړلې شوي دي. ګڼ شمېر پولیس نفری هم چې کم دی هغه برا په چتونو باندې پولیس چارواکي په نظر راځي. لاندې چې کم دی پر روډونو باندې ولاړ دي. ډېر سخت انتظامات چې کم دی کوټلي ګامونه پورته کړی شوي دي. او ماتمی جلوس هم اوس چې کم دی راوته دی هغه مخې ته زه بالکل روان یم. مانه لږ شاته هغه روان دي او چې کم دی هغه خپل ماتمی جلوس هغه خپل چې کم صورتحال هغه منووي چې کم په ماتم سره.
عمر دراز وزیر د ماتمی جلوس چې کم ګډونوال یا برخوال دي دوی له د حکومت لخوا د کړل سوو حفاظتي انتظامات او باندې څومره ډاډه څومره مطمئن ښکاري؟
بالکل، تر اوسه پورې چې ما څومره کسانو سره خبرې شوې دي، پولیس چارواکي هم دلته قائم مقام چې کم ایس پی دی هغه وایي چې مونږ پوره انتظامات کړي دي، فل پروف انتظامات شوي دي. او دغه رنګ اهل تشی والا چې کم ماتمی جلوس کې ګډونوال دي هغه وایي چې مونږ ډېر پوره امن چې کم دي خوشاله یو په دا صورت حال باندې، ځکه چې د انتظامیه لاړه چې کم ګمونه پورته شوي دي هغه ډېر یقیني دي. او دلته د خلکو ترمنځ هم اهل تشی او اهل سنت ترمنځ کم دي دغه رنګ روابط ډېر ښکلي دي، د ډېر پخوانه او دغه رنګ د دوی ترمنځ څه مشکلات هم نشته. او په دې کله پولیس ګڼ شمېر نفری هم دلته ځای په ځای ولاړ دي او دلته یم بم کوزل سکواډ والا هم ولاړ دي که تاسو غواړئ هغه سره هم خبرې کولی شئ.
بس ډېر مننه. په راتلونکو خپرونو کې به بیا یو ځل تاسو ته درځو او د سیمې په اړه به تاسو حالات پوښتو. ښه ورځ درته غواړو. ډېر مننه عمر دراز وزیر.
مهرباني.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
گران اوریدونکو زموږ ژغل مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه نه یوازې تاسو د رادیو لاري اوریدل سي، بلکې کچيري تاسو انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د انټرنیټ لاري هم پر www.mashalradio.com باندې دا ټول خبرونه اوریدل سي. او کچيري تاسو فیسبوک ته لاسرسي لري نو پر فیسبوک هم د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو لیدلای لوستلای او ویلای سي. دروان خبرونی په پای کې موږ ځنګړی ونس پروګرام موږ او متلونه هم لرو.
موږ او متلونه
د ځان بد د ولومیان
د بل بد د کلی میان
د پیښه تیز نه کیږي
جام سو سو میرای وسپوت
خبرونه مج او متلونه د مشال رادیو سره د هر جمعه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
گران اوریدونکو زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري دا وخت په پېښور کې د سهار ټیک لسنی می بجې سوي دي سره له مومن به د لنډو خبرونو مهم لنډ خبرونو تاسو اوروي
د بون پغونډه کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د اوږد مهاله مرستو ژمنه کړې پاکستان وایي دوی د امریکا سره ښې اړیکې غواړي د خیبر پختونخوا په ګوهر سیمه کې ناڅرګنده کسانو دوه راکټې راغلي دي چې پکې یو پولیسوالا وژل شوی او د دوه پولیسو په ګډون اووه ولسي وګړي جوبل شوي دي په پاکستان کې نن د محرم الحرام د میاشتې د لسمې یا عاشورې ورځ په مذهبي عقیدت او احترام سره مانځل کیږي د افغانستان په روزګان ولایت کې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او اووه نور جوبل دي د رپورټونو له مخې په عراق کې پر اهل تشی زیارت کوونکو په بمی بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او نور په لسګونو جوبل دي او نړیوال څارونکي وایي د روس پارلماني انتخابات د واکمن ګوند یونایټډ رشا په حق کې وشو چې پکې سرغړونې شوې دي
لاند خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې استرالل مومند وړاندې کول اوس وارسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیلا خالد د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې دا چې دوه ورسپانو په خپلو اداریو کې څلې کړي راځي چې ورته غوښتو
مختلف ورسپانو مختلف موضوعات په خپل اداریو کې راغستی دي او دغه سي اکسپرس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې نن په ټول ملک کې د محرم الحرام لسمه مانځل شي چې مقصد یې د حضرت امام حسین رضی الله او د هغه سره نور ملګرو د قربانیانو یاد تازه کول دي کوم چې هغه د رښتیا په لار کې ورکړي وي اداري لیکي چې کسه هم د دې واقعي سوال سوکاله وشو ولینن یو واري بیا حالات هم هغه رنگ خراب دي د ترهګرۍ په جنگ کې د لکه خلکو د قربانیانو باوجود موږ په یو سل امتحان کې گیریو او کوم قوتونه چې د سیمه کې امن غواړي هغه د ملک په خپل طریقا چلول غواړي اداري لیکي چې د دې حالاتو تقاضا دا ده چې موږ ټول یو موټی شو او د حالات ښه کولو لپاره په هغه یو ځل بیا غور وکړو د دې روز د مانځلو مقصد دا هم دی چې د دروغو په مقابله کې ګټه درختیا وي جنگ روز پاړه خپل اداري کې لیکي چې حکومت خو هاسي د وړو سبو د فائدو خبرې ډېری کوي ولیکله چې په اهمو عہدو د افسرانو تعیناتي کول وو نیوازي لوی سبې ته د حق ورسېدو او په مرکزی سیکریټریټ کې صوبو ته یوازې په نوم نمائندګي ورکړې شو اداري لیکي چې دا سي فرق کول سره د صوبو مینس کې غټ اختلاف پیدا کیږي او د اعلی افسرانو کارکردګي هم متاثر کیږي اداري اخر کې لیکي چې ضرورت اوس ته د خبرې ده چې په اوچتو عہدو صوبو ته نمائندګي په فدرل سیویل سرویس باندې دی ورکړې شي غني ګړې مسلې به ملک پیدا شي آج ورځ پاړه خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 13 ورځ پنجاب اسمبلی کې د پاکستانی پیپلز پارټي غړو لپاره سړی د 2 کروڑ روپو ترقیاتی فنڈ اعلان کولو باندې یو بلا د لوبې صندوقچه خلاص کړه او دا ځکه چې د وزیر اعظم د دې خلاص جوړ اعلان نه رستو نه صرف پنجاب کې کاف لیگ د خپل غړو لپاره هم د دومره فنڈ غوښتنه وکړه بلکې د خیبر پختونخوا وزیر صحت د خپل غړو لپاره د 10 کروڑ د فنڈ غوښتنه کړې ده او ویل دي چې خیبر پختونخوا د پنجاب په مقابله کې ډیره شاته پاتې ده اداري لیکي چې امکان دی چې د صوبه سند او بلوچستان له خوا به هم داسې غوښتنې راشي اداري لیکي چې سوال دا پورته کیږي چې د پیپلز پارټي غړو لدا فند ورکړي کې دیشي نور لا ولی نشي خو وزیر اعظم د دینا دا تاثر ورکوي چې په خزانه باندې غني صرف د پیپلز پارټي حق ده اداریا اخره کې لیکي چې د پارلمان د ممبرانو کار صرف قانون سازي ده نه چې د بلدیاتي نمائندګانو په کچ باندې نالای لختي او کوسي جوړول دي باید چې اولس دا وخت د کوم غټو مسلو سره مخ دي د هغې د مخنیوي لپاره په سنجیدګۍ سره کار وکړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ګران اوریدونکو ساس پام د نړیوال مطبوعات پر لور اگرزوم فاینانشل ټایمز رسپانډر په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان او سیمې په اړه د نړیوالو کانفرنسونو اوسنۍ لړۍ په دې کې پاتې راغلي ده چې کوم پرمختګ رامنځته کړي بل پلو بیا د سټریټ فار په نامه یو پاڼه لیکي دا ښکاري چې د پاکستان او طالبان لخوا د بون په کانفرنس کې نه ګډون د غونډه زیانمنه کړه زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالو غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان او سیمې په اړه په دې وروستیو کې د نړیوالو کانفرنسونو یو لړۍ په دې کې پاتې راغلې ده چې کوم پرمختګ رامنځته کړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان لخوا د بن په کانفرنس کې له ګډون څخه تر انکار وروسته د نړیوالې همغږۍ رامنځته کېدل لا ګران سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان او سیمه کې د یو نه درېدونکي بحران خطر دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په دې وروستیو کې د امریکا تګلاره په یو وخت کې په خبرو اترو کولو، جګړه کولو او بیا رغولو تعبیر کړه، خو د مقالې له مخې دا وار له مخه کافي ده. ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې په کار ده چې تګلاره پر دې تکیه وکړي چې یوازې په وار وار خبرې وسي. فائنانشل ټایمز پر مخ لیکي چې له بده مرغه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دفاع د وزارت او سی ای ای په تګلاره کې فرق دی. د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې خبرې اترې وسي، خو د دفاع وزارت او سی ای ای تر هغه وخته د جګړې په حق کې دي چې کله وروستی امریکایي عسکر له افغانستان څخه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه د جګړې له تګلارې سره د نیټو زیاتره غړي هیوادونه هم اتفاق نه کوي، هغه ځکه چې له همدې کبله افغان تګلاره له لا زیاتې بېقراری سره مخامخ ده. بل پلو د سټریټ فور په نامه یو ویبپاڼه په مقاله کې لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان او طالبانو لخوا د بن په کانفرنس کې نه ګډون دا غونډه زیانمنه کړه. د مقالې له مخې کچېرې په دې غونډه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه کومه پریکړه کیږي، نو پکار ده چې د پاکستان او طالبان په رنګه اغېزمن رول لرونکي هم پکې شامل وای. مقاله لیکي چې دا ضروری نه و چې هغو شخصیتونو چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي په مجسمه توګه په دې کانفرنس کې ګډون کړی وای، بلکې له داسې کسانو سره په پټه خبرو اترو هم دې ته زمینه برابرولای سوای چې طالبان د مذاکراتو میز ته راسي. مقاله لیکي چې د رپورټونو له مخې داسې هڅې تر اوسه پورې بریالۍ سوي نه دي او اوس مهال د طالبانو او امریکا ترمنځ هم خبرې اترې څرګند نه دي. مقاله زیاتوي چې کچېری له طالبانو سره په خبرو اترو کې پرمختګ وای هم، نو پاکستان به د نیټو د هغه برید پر ضد د احتجاج په توګه د بن په کانفرنس کې ګډون نه وای کړی، کوم چې د نومبر پر 26 نیټه د دوی 24 عسکر ووژل. ویبپاڼه پر مخ لیکي چې د بن په غونډه کې د پاکستان نه ګډون له طالبانو سره کوم معناخیز جوړجاړی لا پسې پیچلی کړ. مقاله په پای کې لیکي پاکستان به د دې لپاره چې د نیټو تر وتلو وروسته په افغانستان کې تر سیاسي جوړجاړي ځان ورسوي له دې هیواد سره پر ختیځه پوله له ګواښونو او حقیقتونو سره چلند ته دوام ورکړي.
بوریوال کاکړو چې د افغانستان په اړه د بون کانفرنس او په دې کې د پاکستان د نه ګډون په هکله نړیوال مطبوعات ته کتنه کړې وه.
راجمل وزیر د سکوبا یونیورسټي د جاپان د سولر انرژي ټیکنالوژي په میدان کې ریسرچ کوم، کومو پښتنو ورونو خوندو ته زموږ ځوانانو ته په دې میدان کې د رنمایي ضرورت چې بهر ملکونو کې به څنګه ایډمیشن اخلو، څنګه به داخلي اخلو، څنګه به ریسرچ کوو، نو هغه کولی شي چې زمانه سوالونه کولی شي. زه به د ماشال ریډیو د ځوانانو پروګرام کې دوی ته په انتظار وم.
ګران اوریدونکو، نن د پېښور په وخت د غرمې پر یو نیمه بجه به اجمل خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکي. تاسو د هغه څخه پوښتنې کولای سي چې څه ډول ځوانان کولای سي په نور هیوادونو کې په بیلابیلو څانګو کې داخلي واخلي او لوړې زده کړې ترسره کړي. او زو د مومند ایجنسی پر لور، د کوزه مومند ایجنسی کاروندګر وای چې تر 10000 کړه زیاتم ځکه د ورسک لبند څخه مومند ایجنسی ته تر وتل نهر لاندې ده، خو د بیا هم مزوک ته او به نه رسیږي ځکه چې نهر وړو کې دی او د خود کاروندیم ځکه زیات دي. دوه بخار د محکمې په وینا دوی کوشش کوي چې د ولستون ځه واری کړي. په دې اړه د مشال اډیو خبريال شانواز ترکزی نور حل راکوي.
د ورسک ډیم نه د محمد ایجنسی اړخته وتلی نهر نازم کی خړوبون کی ذمہدار اولس وای او بو تر میچنی او د دخیلو زمکو پوری رسیږي، خو د یکون اړخته ډیر زمکی د ګرمۍ په موسم کې شاړی وی او د اوبخورو یعنی د اریګیشن محکمې د وینا تر مخه یو لزر اکړه زمکه داسې ده چې د نهر اوبورته پورا نه رسی. او د یکون وسیدون کې حاجی عمر حیات چې د زمیدارانو د ډلې صدر دی وای
دا خو جمعه دې وخت باران نه شوی دی. کته سو وړي کې را لې تاسو وکاتم زمون مالم داسې تګي چې د کویانو کې مو بني بل می چې نای کې غیر قانوني ناخیر ډیر زیات ولګي چې پاره وختن په وختن باندې دې زمیدارو کم سه کم سلويخ 50 کلی بې او شل زره جربونه بزیت زم کوي چې دا لاول غنی کول غوس خنم نه کوي. نو پدې کې وختن په وختن مونږ پورتیکلای خپل داوی پیش کړل او وی مونږ ځان سره بوتل غیر قانوني ناخې مونږ بندم کړی.
خو کله مو چې د یو بل ذمہدار ارشد خان سره خبرې وکړې نو هغه یو ټکنیکی ستونزه چې د نهر په اړه ده او لوجی ولز د اوبو نه محروم ده داسې ویل
چې د زمکو څومره تعداد دی د جریباتو نهر په حساب باندې نه دي چې څومره کیسک اوبو قبل ریور نه اخوا کوم زمکو ته کم کیسک اوبو په جریب په سر باندې ملاويږي دلته داغه 1/4 ملاويږي. به پکې مزه خبره ده چې لار دوی یو محسوس ځای پورې بوتل لري. د دې مطلب دا شو چې په هغه وخت کې دغه ډیزاینر پویدو چې دا بل دې پورل ته وبور کولی نو به دا کیسک کې خودل پر اکر په بنیاد باندې د ټولو لوی هغه چې شوی ده دغه
حسن ولی مومن د تنازع خار 25 کلو ډاک سیمه کې اوسېږي. په خپل دیر جربزمکا په یخ موسم کې کروندې کوي او د ګرمۍ اوبه یې نوي.
خودوبو په وجه زمنګ نه هغه پسلونه خراب شو غنی منګ پرې خودل کا سبزیان منګ پرې خودي کمی چې په وړي کې کېږي نو منګ ټول خلک سبزی یا سو ګوڑا چی دامن په پیسو باندې کاو د بازار نه رو.
د اوبو د کموالینه علاوه په نهر جوړ دوه سیفنې چې د خوڑونو لوجی نهرونه پزمکه کې دننه په پایپونو کې تیرول شي هم ولسته مسلې جوړې کړې دي. هارون رشید د حفیظ خیلو یو بل ذمہدار دی او د دغه سیفنونو پر اړه یې وویل
ټولونه د کمی وجه دا ده چې دی زمونږ دغه کې نهر کې دوه سیفنې دي چې یو ته چې دینو جوارګرو خوړ سیفن مونږ وي یو ته دروازګای سیفن وي چې د دروازګای سیفن او د جوارګرو خوړ سیفن واته نو ام بیا بدل ته چې سوق د بندونه نه چې په میچنه کې بندونه نه چې او بل ته پوره راځي نو هغه کمی زیاتی وبچي دا غوینه را خلاصيږي به مونږ ته راځي. دا ټوله مسله چې یو دغه سیپونو د پاغي کې شګه جمع کیږي زمونږ د سین کې دی وبو کې شګه ډیره زیاته چې د ټنل نه وبره وزي نو هغه د شګې نه سیپند کیږي.
کله مو چې د وبخرو د محکمې د یو چارواکي رضا محمد خان سره تماس ونیو نو د هغه وینا وا هغه
چې دغه لپاره د هغه څه خبره شروع لا پند لا نشته کنه نو د سیمه انسان شې د سیپونو کنه او د دوه سیپونو وبو یو دا بارکار ولا او تیم کی سوالا خلی غی ور خلی کرامات خان خلا فن من دغه مشتری سره ضرورت امکان نشته که کی شنه سره هغه سره دغه معلومات له دې خاطر دغه مشتری.
او د رضا محمد خان په وینا د اوبو په غیر قانوني ناکو هغه انتظامیته رپورت ورکړی دی خو بیا هم د اوبو له کموالی له وجې د مسلې پیخیږي. شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د کروندګرو په اړه مو د مشال رادیو د خبريال شنواز ترګزی راپور واوریدي چې لمومند ایجنسی خیره لژلیو. اوس هم موضوع هم دغه د کروندګر دی خو زو د افغانستان د ننګرهار ولایت پر لور. د ننګرهار ولایت د زراعت ریاست په مرسته د ننګرهار ولایت شاوخوا 2000 تنو بزګرانو ته په کم قیمت اصلاح سوي تخمونه سپینه او تور سره اوبشل سو. خو بزګران وایي چې د سری او تخمونو مرسته دی ورسره په وړیا توګه وسی. په دې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په یو راپور کې راکړي.
د ننګرهار د زراعت ریاست لخوا د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر د دغه ولایت 2000 بزګرانو باندې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري وویشل شوي. د ننګرهار ولایت د زراعت رئیس انجینر محمد حسین صافیا وایي چې 1200 میټریک ټنه کیمیاوي سره او 600 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه په کم قیمت په بزګرانو وویشل شول.
د ننګرهار د 1200 لپاره مونږ تقریبا 600 میټریک ټنه اصلاح شوی بازری غنم او په همدې مقدار تور سره یا ډاپ او 1200 میټریک ټنه مونږ یوریا یا سپینا سره مونږ بزګرانو ته چې د ټولنیز توګه 2000 نفره بزګران تر پوښښ لاندې راځي مونږ دوی ته توضیح کړی ده.
یو تن بزګر وایي چې پخوای هم کوکنار نه کرل او پس له دې به یې هم نه کری خو په کار دا و چې سره او تخمونه یې په وړیا توګه ورکړي وو.
دلدار مینو د کامې د ولسوالۍ نه یو دی خانم حکومت چې کوم
سر اصلاح کړي ته هم را کړي د کور ودان سه هم چې په نیم قیامت دی په کار دا و چې هیڅ پیسې نه واغسي مفت را کړي دی ځکه چې د حکومت په کور کې څه کم دي خو موږ په کړنار نه کړل او بیا هم نه کړو
خو یو بل تن بزګر بیا وایي چې ورکړل شوي سره او تخم ناکافي دي
زما نوم ګل احمد دی دلته کوم سره او تخمونه چې موږ ته د دولت د خوانه ورکول کیږي هغه موږ ته کفایت نه کوي کم دي دولت نه زموږ دا خواهش دی چې موږ ته په کافي اندازه تخمونه راکړي
خو د ننګرهار د زراعت رئیس محمد حسین صافیه وایي چې بزګرانو ته ورکړل شوي تخمونه او سره د بازار له نرخ نه په دوه برابره کمه بیه ورکړل شوي دي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
ګران اوریدونکو له ننګرهار څخه ځو د کندهار پر لور د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي چې که څه هم بارانونو او ځینو نورو آفتونو سږ کال د کندهار میوې زیانمنې کړې وي خو بیا هم زرګونه ټنه وچې او لندې میوې له کندهار څخه بهرنیو هیوادونو ته تللې دي په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم یې په دې اړه نور حال راکوي
د کندهار د سوداګرۍ د خونی مسولین وایي که څه هم بې وخته بارانونو او ځینو نورو آفتونو سږ کال د کندهار میوې د نورو کلونو په پرتله ډېرې زیانمنې کړې وې خو بیا هم تر اوسه پورې له کندهار څخه د شاوخوا نولس میلیونه ډالرو په ارزښت زرګونه ټنه میوې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته وړلې شوې دي په کندهار کې د سوداګرۍ د خونی ادارې مدیر عبدالله رحیم مشال راډیو ته وویل چې د صادرو شویو میوو زیاته برخه د پاکستان او هند هیوادونو ته لېږل شوې ده خو په دې سربېره ځینو عربي هیوادونو نو ته هم د کندهار میوې رسیدلې دي چې زیاته برخه یې انار دي
تازه میوه چې د هغه نظر او پنځه اویا ټنه صادر کړې ده د خارج ته چې په هغه کې تقریبا شپېته فیصده پاکستان ته ځي پنځه دېرش فیصده تقریبا هند ته تللې ده او پنځه فیصده چې د نور خارجي هیوادو ته تللې ده او درې فیصده تقریبا موږ په خپل ملکي مصرف په مصرف رسولې ده د وچ میوه په باش موږ تقریبا اووه زره دوه سوه نه اویا ټنه میوه صادر کړې ده خارجي هیوادو ته لکه پاکستان او هند ته تللې ده په لږ اندازه چې هغه د څو فیصده د یا دوه یا درې فیصده کې چون بیا هغه موږ دوبۍ ته استولې ده اوس همدارنګه سنګاپور ته هم تللې ده په دا درې څلور فیصده کې او نباتات چې طبي او حبوبات چې دي هغه تقریبا د دوه زره اووه سوه څلور ټنه په
رحیم وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د کندهار زیاته میوه د ځمکې له لارې تللې ده خو ځینې هیوادونو ته د هوا له لارې هم وړله شوې ده دی وایي په افغانستان کې بهر ته د میوو د وړلو دپاره کارګو الوتکې نشته او تر اوسه پورې چې څه میوې وړلې شوې دي ټولې د مسافر وړونکو الوتکو په واسطه وړلې شوې دي د ده په خبره که افغانستان کارګو الوتکې ترلاسه کړي له بهرنیو هیوادونو سره به یې تجارت ډېر پرمختګ وکړي رحیم مشال راډیو ته وویل چې که څه هم په تېره څه موده کې د افغانستان او پاکستان ترمنز د ترانزیت تړون لاسلیک کولو سوداګر دې ته مجبور کړل چې خپل مالونه بهرنیو هیوادونو ته یوسي خو وايي دغه تړون سوداګر له ډیرو ستونزو سره هم مخ کړی دي
د دوی اکثره تړون چې سوي وو په لکه تجارتان سخت مشکلات لري دوی د تاجر مشکل ته جواب نشي ویلای ولی تاجر د دوی څخه دا غوښتنه کوي اول د توای شتا د پاکستان سره قرارداد امضا کوي اکل ان تاسو جوړول و چې په کندهار کې د انټرنیشنل لیسنس زمينه ستا تاسو جوړول و چې اوسړی بین الملل لیسنس ولري او د بینک اکاونټ ولري او دغه مریضی ونه لري په بدن کې او مټر یې پالي او چیش دا نه شرایط دي دونه سخت شرایط دي چې پاره کې دوا یا درې بزمور مټروانه برپای کې اشپاژ او پنځه ګر سره د ډرایور
د کندهار باغوانانو تر دې وړاندې مشال راډیو ته ویلي و چې سږ کال یو ډول مچان د دوی په انارو او ځینو نورو میوو روږدي شوي دي چې په میوو تر کېناستلو وروسته میوې تر شکولو وړاندې خرابې شي د دوی په خبره که دولت د دغسې مچانو او نورو آفتونو دپاره د هغوی ضد درمل پیدا نه کړي نو کېدی شي راروان کال تر دې هم زیات تاواني شي خو د کندهار د کرهنې ریاست کارکوونکي بیا وایي چې سږ کال یې د نویو پیدا شویو مچانو ضد درمل پیدا کړی وو او را روان کال به یوار له مخه په باغوانانو وویشي سید شاه سقیم مشال رادیو کندهار
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
ګران اوریدونکو زموږ غله مشال رادیو خاوري چهره ورځ د سهار لنه بجو څخه بیا د ماشام تر شپږ بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرون لري چې نه یوازې تاسو د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاله هم اوریدلای سي او کچيري فیسبوک ته لاسرسي لري نو پر فیسبوک هم د مشال رادیو خبرونی اوریدلای او لیدلای سي اوس ورسېدلې ځانګړي 19 پروګرام موج او متلونه ته په موج او متلونه ځانګړي 19 پروګرام کې د نن متل دی چې کوهی مکنه د بل سړی په لار کې چریستا به د کوهی په غاړه لار سي. دا شعر د رحمان بابا او پر همدې شعر یا پر همدې متل باندې د نن پروګرام جوړ شوی دی چې وړاندې کوم کې خدای نور ناصر دی.
موج او متلونه
ولسی ادب کې متلونه سره د دې چې ډېر لوی مقام لري او اکثره وخت په سنجیده مجلسو کې ډیرای متلونه کارول کیږي. خو ځینې بیا داسې متلونه هم شته چې په ټوکو ټکارو کې هم استعمالیږي. په پښتو کې یو متل دی چې وایي پکه دادله بل سپکه. د لیکوالو په وینا یاد متل په هغه وخت کې کارول کیږي چې یو چاته په ډیرو پریشانیو کې یوه بله پریشانی ور په برخه شي. له دې سره ورته یو بل متل دی چې وایي د ړانده له نیولو او د کاڼه له وهلو د خدای ساته. په دې برسیره چې په پښتو متلونو کې ډیری داسې متلونه څرګندیږي خو د دې په پرتله ډیری نور یې بیا عادي متلونه دي چې پکې ټوکې هیڅ نه ښکاري. د پښتو یو داسې متل دی چې وایي ژبه هډ نه لري خو هډونه ماتوي. د خبرونې موج او متلونه د نننۍ برخې لپاره مې دا متل خوښ کړ. چې بلته کوهی کینی په خپله پکښې لویږي. د دې متل په اړه لومړی په کوټه کې یو تن داسې وویل:
عبدالرحمن، دا متل شاید په ټولو پښتني سیمو کې استعمالیږي، په خاصه توګه زموږ په کوټه، ژوب، لورلایی، بلکې تر درابڼه پورې. اصل کې دغه متل تر شا چې ده ډېره تاریخي واقعه ده. رحمان بابا یې شعر هم دی، وایي: کوهی مه کنه د بل سړی په لار کې هسې نه چې ګنستا به د کوهی په غاړه لار سي. د دغه متل تر شا یو پسمنظر ده، یو پیغام ده، یو سبق ده. دا خلکو ته دا سبق ورکوي چې مطلب تاسو له خلکو سره منفي اړخ مه ښکاروئ، منفي سوچ د خلکو دپاره مه کوئ. که زه په ساده الفاظ ووایم چې د بل سړي دپاره کوهی مه کاروئ، تاسو به په دا کوهی کې ولویږئ.
چسمہ دے گلزارشی درد گلو کا چسمہ دے گلزارشی از گم کرا پخو کے بدخارشی از گم کرا پخو کے بدخارشی از گم کرا پخو کے بدخارشی بدخارشی
په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې د دې متل د کارولو او معنا په هکله په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر نصر الله وزیر چې په خپل یې هم تعلق له قبایلو سره دی داسې وویل د غزنی ولایت او شاوخوا سیمو کې د دې متل د کارولو او معنا په هکله بیا هم لیکوال غنی خان غالب راته وویل لګانو نورو پښتو متلونو سره یاد متل هم لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظم کړی. چې د تخت په هوا ځي تخته یا ځای وي، له تقدیر سره جوړ نه دي تدبیرونه، چې کوهی چا تکینی پکښې بلویږي، نه رسیږي تر مزله کاژه بارونه. د خپرونې په پای کې بیا هم د یاد متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په کوټه پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد ډاکټر نصرالله وزیر وویل
پښتنو کې دغه متل عموما لکه موږ د ادبیاتو په حواله سره د رحمان بابا په شاعري کې دا زیات کړو، یعنې هر څه دا د رحمان بابا له اشعارو څخه دا شعر داسې عام کړی دی چې ګویا دا متل رحمان بابا په شعر کې راوستی دی. خو متل یو داسې شی دی چې دا ډېرو شاعرانو، ډېرو مشرانو، ډېرو پوه خلکو مختلف ملکو باندې استعمال کړی دی. خو د دې متل نسبت د رحمان بابا د شعر د خپل جمعیت سجدې له کبله هغه ته مخصوص شوی دی. لکه رحمان بابا په دیوان کې د یې په پټۍ کې چې یو غزل دی په هغې کې داسې شعر راغلی دی، اول دغه کر د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، کر د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، ارزمه کړه په پښتو کې به دې خار شي، یا دغسې ورپسې دا خاص د دې متل په حواله چې کوم شعر دی، کوهی مکنه د بل سړي په لار کې، کوهی مکنه د بل سړي په لار کې، چېستا به د کوهي په غاړه لار شي. دا متل اصل کې د دغ شعر په حواله سره عام شوی دی. په پښتنو کې د رحمان بابا تر مخه به دغه استعمالېده، خو زیاتره د دې شعر په حواله سره دغه استعمالېږي چې مطلب یې، یعنی دا
هر چیرې یعنی په پښتني ټولنه کې د یو تر بل د یو بل مفاهیم د یو بل کمپلنده د یو بل سره بغض یا د بل چا بد غوښتلونه رامنې کول دي. یعنی پښتنو مشرانو رحمان بابا کې ورته وویل دوی پښتنو ته د یو داسې ټولنې د داسې معاشرې د جوړولو پیغام ورکړی دی چې هغه له بدخواهي یتنګ نظري د یو بل کمه لنډه غوښتلونه پکې منع کول دي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.